تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. السلام علیکم. د ماسپخین دو بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونې اورېدو ته هرکلی کوم. د دې خبرونې تخنیکي چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. اور چې افغان چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري. په هلمند کې د جګړو د دوام په اړه او دغلته د خلکو د اندېښنو په اړه هم یو تفصیلي رپورټ اوري. دا نړۍ په خبرونو کې راغلی چې استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس به نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته ولیږي او ایران دوه لرې واټن وشتونکي توغندي وازمایل. خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد پر حریم تیری کوونکو ته به غاښمتونکی ځواب ورکړي. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده او د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په ډله ییزه حمله کې و برید کوونکي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خپل ټولو قوتونو ته امر کړی چې هر چرته چې د هیواد په حریم باندې څوک تعرض کوي ورته غاښمتونکی ځواب ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر قومندان ته خپل صلاحیت ورکړل شوی دی چې د دې بیل دی چې د دفاع وزارت نه پوښتنه وکړي دوی کولی شي چې په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې څنګه چې جواب کې څنګه چې ضرورت یې هغه شی ځواب.
دا خبرې تر هغه راپورونه ورسته کیږي چې ویل شوی پاکستانی سرخی الوتکو پرون دوه ځلې د کونړ په ځنیو سیمو کې بمباری کړي. د کونړ د دانګام ولسوال عنایت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې له پولې اخوا تر سلو ډېر توپونه د دانګام پر ولسوالۍ توغول شوي دي. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې اویا تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه له تیرې ورځې راهیسې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې په جګړه کې له دواړو لورو 16 تنو ته مرګ ژوبله وختي. دوی ادعا کوي چې دا محل سیمه د دوی په لاس کې ده. د هرات امنیتي مسؤلان وایي چې د ګرشک پر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په ډله ییزه حمله کې و برید کوونکي وژل شوي او درې نور لا هم مقاومت کوي. په هلمند کې د میشتو ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده. ځینو سرچینو بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ګرشک د سیمه ییزو پولیسو قومندان عبدالرزاق هم ټپي شوی او درې سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې خلکو ته د خو روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره به د شویو روغتیایي خدماتو ارقام احصایه او نتایج وسیړي. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم نن د روغتیا د کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوې ناستې ته وویل چې له څېړنې وروسته به د دغو روغتیایي خدماتو له مخې نوي پروګرامونه ترتیب کړي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اورئ.
ایران دوه لرواټنه توغندي وازمایل. دا په دوه ورځو کې د ایران له لوري دوهمه ورته ازموینه ده. ایرانی رسنوی وویل دوه قدر توغندي نن چهارشنبه د دغه هیواد له شماله وویشتل شول او 1400 کیلومتره لرې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې ولګیدل. د ایران فارس نیمه دولتي خبري آژانس وویل پر توغندو لیکل شوي اسرائیل باید له منځه یوړل شي. دا توغندي په داسې وخت کې ویشتل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ د سفر په لړ کې اسرائیل ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران له لوري پرونی توغندوی ازموینه وغندله او ویویل چې دا مسئله به د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې مطرح کړي. استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس به نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته ولیږي. استرالیایي رسنیو نن وویل د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره پر یوې موافقې خبرې کوي څو پر اساس هغه ایرانی پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته وګرځول شي چې له ډېرې مودې راهیسې د پناه غوښتنې رد شوي دي. د پناه غوښتونکو د بیرته استولو د موافقې له مخې چې تمه ده مارچ په 15مه د استرالیا پلازمینې کامبرا ته د جواز ظریف د سفر په لړ کې لاسلیک شي، استرالیا به له ایران تضمین واخلي چې بیرته خپل هیواد ته استول کیدونکي ایرانیان نه محاکمه کوي او نه به سزا ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لبنان له پوځ سره د سعودي عربستان د مرستو د بندیدو په اړه خپل اندیښنه د سعودي له حکومت سره شریکه کړه. سعودي عربستان تیره میاشت وویل چې د لبنان پوځ ته 3 میلیارد ډالر مرسته په دې خاطر ځنډولې چې لبنان په ایران کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د جنوري د میاشتې حملې ونه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی پرون وویل دوی د مرستو د بندولو د راپورونو په باب خپل اندیشته سعودي چارواکو ته څرګنده کړې ده. د همداراز وویل چې د لبنان وسلوال پوز او نورو مشروع دولتي ادارو ته مرسته د حزب الله او د هغه د بهرنیو ملاتړو د رول له کمولو سره د ملاتړ لپاره ضروری ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم وویل چې امریکا به د لبنان له پوځ سره مرسته جاری وساتي. کربی وویل چې میدان به حزب الله او د هغه ملاتړ کوونکو ته پرېنشتي. د ملګرو ملتونو یو بیان وویل ملګری ملتونه به د مارچ تر 14 مخکې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د سولې د خبرو لپاره تیاری به نن په جنیوا کې پیل شي. د سولې د خبرو د پیلیدو امکان هغه مهال برابر شو چې روسیه او امریکا د اوربند تابعیا وکړه. اوربند د فبروري له 28مې اجرا شو. که څه هم دا اوربند په محدوده پیمانه دی خو یو ازمیشت ګڼل کیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتو استازی سټیفن دی میستورا به له هغه ځواک سره چې اوربند او د بشري مرستو هلې ځلې څاري په غونډي خبري پیل کړي. د امریکا یو پوځي الوتکه چې 4 تنه عمله پکې سپاره وه په عراق کې لوېدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پرون وویل په دې پیښه کې څوک ژوبل شوي نه دي او د لومړنیو راپورونو پر اساس الوتکه د دښمن له لوري ویشتل شوې هم نه ده. د امریکا یو جګپوري پوځي چارواکي وویل د امریکا د سمندري ځواک هیلیکوپترو د دې پوځي الوتکې 4 سپاره نظامیان ژغورلي دي. اډمیرال جان ریچاردسن واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د ژغورنې عملیات د عراق په شمال کې له اربیل څخه پیل شول. او د امریکا تلویزیوني شبکو اټکل وکړ چې هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ په میسیسیپی کې د خپلو ګوندونو له لوري د کاندیداتورۍ په ابتدایي انتخاباتو کې بریالي شوي دي. تلویزیوني شبکو همداراز په میشیګان کې د ترامپ او د میرمن کلینټن د سیال برنی ساندرز د بری اټکل وکړ.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړ توګه چمتووالی لري.
ټولو قطعاتو ته ټولو جزتامونو ته هدایت ورکړی بیل دینه چې د وزارت دفاع نه پوښتنه وکړي هغوی حق لري چې خپل ساحه کې څنګه چې ضروري وي مکې اجرات.
هلمند ولایت اوس هم د جګړو او نا امنیو ډګر دی. د هلمند خلک د هلمند ولایت د سقوط په اړه هم اندېښنې لري. په دې اړه په روانه خپرونه کې یو مفصل ریپورت لرو. د افغان ښځو شبکه وایي غواړي د افغان ښځو ستونزې د یو سند په بڼه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي.
سند در کمیسیون وضعیت بین المللی زنان هم پیشکش میکنیم، دادخواهی میکنیم.
دا نور ریپورتونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو اونیس پروگرام او د نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي او په منځنۍ سپا 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سحر لونه د سحر لونه د مخم ترو بجو پوري او اوري. د افغانستان چارواکي وایي چې په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدي سیمو کې ټولو پوځیانو ته امر شوی چې بې له کوم ځنډ او خنډ نه د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. موږ په هڅه کوو چې په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه هم واخلو، او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د پاکستان له خاورې یو ځل بیا د افغانستان پر خاوره د پاکستان لوري راکټي بریدونه هم زیات شوي دي، او په ځینې سیمو کې داسې رپورټونه هم خپرېږي چې پاکستاني پوځیان د افغانستان په خاوره کې داخل شوي دي. د ازادي راډیو پروان خبرون کې په دې اړه تفصیل اوري. خو تر هغه مخکې د هلمند د حالاتو رپورټ راخلو. په هلمند کې ویل کېږي چې د دې ولایت د سقوط اندېښنې اوس هم موجودې دي، او په زیاترو سیمو کې شپې او ورځې دغلته جګړه روانه وي. د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط ویره موجوده ده. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایي یو تفصیلي رپورټ برابر کړی دی.
ډزې پخوا هم وې، خو په ولسوالیو کې اوس چې د لشکرګاه د ښار له یوې څنډې څخه د غټو مرمیو ږغونه اورېدل کېږي، ډېر خلک په اندېښنه کې دي. دا هغه ډي سي توپ دی چې تازه حکومتي مسؤلینو د لشکرګاه ښار اړوند د پیرسابز کلا او باباجي د امنیتي کمربند ساتلو لپاره د پولیسو د تعلیمي مرکز په یوه څنډه کې ځپته کړی دی. د 1,16,130 اوسېدونکو دغه تاریخي ښار ته جګړې څلور میاشتې وړاندې وروسته تر هغه نږدې شوې چې وسلوالو د نادالي امنیتي کمربند مات کړ او د لشکرګاه تر څلورمې حوزې باباجي پورې ځانونه ورسول. سره له دې چې د نامنیو له امله د ولسوالیو څخه د بېځایه سو شاوخوا 6,000 کورنیو هغه شمیر چې لشکرګاه ته راغلی دی، هره ورځ د حکومتي سرتیرو د عملیاتو په انتظار کې د لشکرګاه په بېلابېلو سیمو کې شپې ورځې تېروي. خو د لشکرګاه په شاوخوا کې د بیا پیل سوو جنګونو شدت د ښار اصلي اوسېدونکي په اندېښنه کې کړي دي. کله یوې خوا حکومتي مسؤولین دغه عملیاتو دپاره د اولتونو په ټاکلو بوخت دي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې نه دي پیل سوي، خو له بلې خوا خلک د دوی څخه د لشکرګاه ښار د امنیت ته ټینګښت غوښتنه کوي.
د شپې ناوخته ډزې هرې خواته اخواته دې خواته د ښار په منځ کې د ښار نږدې خوا کې، او په دغه ویر کې داسې نشي لمونځ سقوط وکړي. په دغه
په ښار کې د شپې د خوا ډزې کېږي، د غټ غټ توپونه خلک په تشویش کې. د اوس په ښار کې باندې څه روان دی، چارواکي د دې په اړه څه فکر کوي، څه کوي؟ تر اوس د خو ډېر وخت کېږي، تر اوس د تقریبا درې نیم میاشتې کېږي چې د جنګونو ټکان دي.
تشویش و نگرانی مردم در این روزها واقعا بسیار زیاد شده. توپای دی سی از اینجا از نزدیک شهر فایر میشه، این نشان میده که کمربند بسیار نزدیک شده، و با توجه به این وضعیت ناامنی و عدم هماهنگی نیروهای امنیتی که میبینیم، مردم بسیار نگران است که شهر لشکرگاه سقوط نکنه.
د لشکرګاه د امنیت په اړه اندېښنې یوازې په عامو خلکو کې نه دي. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د موساکله او نوزاد ولسوالیو سکوت د لشکرګاه نږدې سیمو کې د جنګونو زور اخیستل، او څو ورځې وړاندې د دې ولایت د دیشي ولسوالۍ په بارامچه سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو د بیرغ پورته کول د نامنیو د یوه تازه فصل د پیل کېدو نښې نښانې دي. شاکر وویل د دوی څېړنې او معلومات ښیي چې د لشکرګاه د ښار د سکوت مسله لا هم په کلي ډول نه ده حل سوې، او ډېر وسلوال بوخت دي چې لشکرګاه ته نږدې پر امنیتي کمربندونو ډله ییز بریدونه وکړي.
موږ په دې باندې پوهیږو چې را روان پسرلی به چې دغه په دا درو ورځو کې چې موږ کم تلفات او شهیدانو تور کړي دي، او دغه جنګ وکتلې دي چې په څو ځایو کې دي، دا بدبختانه په ناوې ولسوالۍ کې مو یو پوسته سکوت کړ. دا په دې معنا باندې دی چې نوی کال به مو او د نوي موسم پر رسېدو سره به مو هر څه د لاسه ولاړ شي. ولې په دغه مدیریت کې زه په دغه مدیریت باندې باوري نه یم، زه په دغه رهبرۍ باندې باوري نه یم چې د هلمند ساتنه به وسې کولی، ځکه دغه اوس هر ګړی د دې احتمال شته چې د دې ښار و دروازو ته به دا چې په دروازو کې او په دې ښار کې د دولت وسلوال مخالفین شته. او زه داسې فکر کوم چې د دې مسؤلینو د دې بېکفایتۍ په نتیجه کې به د ښار چوک پر چوک باندې جنګ وي، بیا به زما ولسونه د ښار څخه د فرار په حالت کې وي.
دوه ورځې کېږي چې د نارسراج ولسوالۍ په شمول نادالي مرجی او سنګین ولسوالۍ کې تازه پیل سوو جنګونو کې د ملي اردو تر 40 سرتیري او پولیس وژل شوي دي. ګڼ شمېر حکومتي سرتیري 6 ورځې وړاندې د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. د هلمند والي ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی او د کل اردو مسؤلینو پرېکړه کړې ده چې تر دې وروسته به د وسلوالو پر مرکزونو عملیات کوي، ځکه په ګڼمیشتو سیمو کې ملکي کسان ته د احتمالي زیان له امله نسي کولی پراخ عملیات وکړي.
۶
د لشکرګاه اوسیدونکو ترمنځ د نامنیو د تازه فصل په اړه د راپورته سو اندېښنو سره سره په ښار کې د خلکو بیروبار او کاروبار عادي دی. خلک د تل په څیر پر وخت کارونه پیل کوي، خو ماښام ډیر وختي ښار تړل کیږي. لشکرګاه 2022 کیلومتره مربع مساحت لري او د هلمند د سند پر غاړه موقعیت دی چې په دې وروستیو 14 کلونو کې تر بل هر وخت ډیر وسعت پیدا کړی او آباد شوی دی. خو د خوشکاوي او نهرسراج د داسې سیمو سره ګډې پولې لري چې په تیرو 10 کلونو کې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي راغلي. د سرحدونو او قبایلو د ریاست او مرکزي سید معلوماتو له مخې 98% اوسیدونکي پښتانه او پاته 2% هزاره او نور توکمونه جوړوي. محمود علي استای د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت او دغلته د جګړو په اړه مو د محمد الیاس ادایی تفصیلي رپورټ واورېده. افغان چارواکي وایي چې په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري. د دفاع د وزارت وایي جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدي سیمو کې ټولو پوځیانو ته امر شوی چې بېل کوم خنډ او ځنډ د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. دفاع وزارت په داسې حال کې د هیواد د دفاع لپاره د افغان پوځیانو له بشپړ چمتووالي خبره کوي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار د گوشتی ولسوالی په ځینو پوستو پاکستانی عسکرو حمله وکړه. سفی الله ستنگزی د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
له پاکستان سره د افغانستان شاوخوا 2500 کیلومتره ګډه پوله پوله کیدای شي د نړۍ تر ټولو ناامنه پوله وي چې له کلونو کلونو د جنگ جګړو او حملو شاهده پاتې شوی. په دې وروستیو کې یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو د ننګرهار په ګوشتی، د کونړ په دانګام او د هلمند په جنوبي سیمو کې حمله کړې او افغان پوځیان ورسره جګړه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي ټولو پوځیانو ته امر کړی چې د هیواد د دفاع لپاره له خنډ او ځنډ پرته د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. د دغه وزارت وایند جنرال دولت وزیري د چهارشنبه پورې په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې کې هیڅ نو کوم تعلل، کوم حوصله یا بې پروايي نشته. مخکې تر مخکې دا امر صادر شوی دی، ټولو قطعاتو ته، ټولو جزتامونو ته هدایت ورکړی. بې له دې نه چې د وزارت دفاع نه پوښتنه وکړي، هغوی حق لري چې خپل ساحه کې څنګه چې ضروري وي مسیج راکړي.
بلې خوا، د جمهوری ریاست په یو تازه بیان کې ویل شوی چې د ملي امنیت شورا په خپل اونیزه غونډه کې د پاکستان د وروستیو سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دفاع لپاره یې اړوندو مراجعو ته لازمي لارښوونې وکړې. تر دې مخکې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم په یو غونډه کې ټینګار کړی و چې د پولي هاخوانه د افغانستان پر خاوره باندې هر ډول حملې باید ودرېږي. اخو د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو لیوا هم د هر ډول غوښ په وړاندې د دفاع په خاطر د هر ډول چمتووالي خبره کوي. د دغه لیوا درستی زوال محمد ایوب حسین خیل په دې اړه د چهارشمې پورس ازادي راډیو ته وویل.
اوسانه وضعیت الته په ګوشته کې وضعیت خده که مشکل نشته ده، او منګه تاسو له طریقه د خپل ولست او د خپل مشران ته داد ورکو چې په شرقي جون کې سرحدي پولیس د خپل پولو نه او د خپل ولست نه ځان تر اخري سبګي پورې دفاع کوي.
خو په سرحدي سیمو کې بیا وضعیت بل ډول دی. په هغو سیمو کې چې پاکستانی پوځیان د افغانستان په خاوره کې مخته راغلي، لا هم د هغوی په واک کې دي او له هماغه ځایه لنډ په افغان پوځیانو وخت ناوخته حمله کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله ازمري لا ازادي راډیو سره په خبرو کې پاسنۍ مسله یاد کړه او ټینګار وکړ چې باید د پاکستانی پوځیانو د مخته راتلو مخه ونیول شي.
منګ نه د بیورن کرخمنو د دوی د مخکراتک منو منګ د مکلستر د افغانستان وسلوال پاونو د افغانستان امنیتی قواوی بل مقابل اکسل عمل وخیو. دوه ورځې وړاندې د ګوشتې پولیسوالۍ کې د پاکستانی مفتد قواو د خوانه زمنګ پوسټو باندې بریدونه شوه چې لله الحمد زمنګ د سرحدي قواوی بل مقابل هغه ته جواب ورکړی دی او ساته جنگ نشته.
د پوځي چارو کارپوهان بیا د سرحدي ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د پوځي چارو افغان کارپو جاوید کوهستاني د چهارشمې پورس ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د یادو ستونزو د حل کلکه اراده نه لري او په پولو کې هم په کافي اندازه سرتیری نه دی موجود.
دولت افغانستان واکنش نداره، ما تنها در سطح
خغلی کوهستانی وی افغان دولت کوم خبرګون نه لري. موږ یوازې د احساساتو په کچه خبرې کوو. پاکستانیانو نړیواله ټولنه له افغان پوځیانو څخه لوی ملاتړ ته نه ده پرېښي. زمونږ سرحدي پولیس هم په کافي اندازه تجهیزات نه لري. 2555 کیلومتره پوله لرو، په دې لک تر لګه 1 لک پوځیانو ته ضرورت دی. اوس وخت پاکستان 1,30,000 پوځیان د دې پولی په اوږدو کې مضاف کړي چې هغوی ټول د مداخلې لاره غوره کړي. موږ باید اول سیاسي اقدام وکړو او بیا دفاعي لاره غوره کړو. ښاغلی کوهستانی ټینګار کوي چې افغان سیاستوال باید د یادې ستونزې د دائمي حل لټه وکړي او د اړتیا په صورت کې له سیاسي اقدام وروسته دفاع هم جدي ونیسي. که څه هم افغان چارواکو په وار وار له پولي هاخوا د افغانستان د خاورې د هدف ګرځولو د بندیدو غوښتنه کړې، خو دا لا معلومه نه ده چې د ګاونډي هیواد له خاورې د دغو حملو دوام به کله درېږي او کله به د افغانانو د وینې تویولو ته د پای ټکی کېښودل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس پړه یو ځانګړې مقاله کې لیکلي دا هغه یو لسر افغان عسکر دي چې ښایي افغانستان وشغوري. خو د افغانستان دا غوره عسکر هم ډیر محدود امکانات لري. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې د سپیشل فورس او کمانډو ځواکونو د روزنې د عالي مرکز لپاره $19 میلیونه ولګول، خو د برېښنا د کموالي له امله د نویو وسلو د سیستم د بیړنیو مرستو او جنګي تکتیکونو د زده کړې بهیر له خنډ سره مخامخ شوی دی. ټول کمانډو ځواکونه سم یونیفورم هم نه لري. د کمانډو ځواکونو سپیشل فورس لپاره لیلیا او د روزنې میدان یوازې د 600 کسان لپاره ځای لري، خو د دوی د روزنې عالي مرکز ته یوازې تیر کال زرتنه ثبت شوی دی. فرشته جلال زی پر هغه ستونزو چې د افغان کمانډو یا سپیشل فورس ځواک ورسره مخامخ دی د واشنگټن پوسټ مقاله لوستی او پړې نور جزئیات در سره شریکوي.
د افغانستان د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو او د کمانډو قوه او د روزنې پالي مرکز کې استاد اکبر هزاره واشنگټن پوسټ ویلي موږ دلته یوازې 14 تشنابونه لرو او زرتنه محصلین چې دا د زرو کسانو لپاره کفایت نه کوي. وسلې او مهمات د هر وسلوال ځواک لپاره تر هر څه زیات اهمیت لري. په افغانستان کې د هر کمانډو عسکر د روزنې لپاره باید لږ تر لږه 5000 مرمۍ وي. څو هر عسکر د زده کړې پر مهال 15 مرمۍ فایر کړي. خو شاغلی وفا ویلي چې د روان تعلیمي کال په پیل کې هر محصل ته یوازې 800 مرمۍ موجود وي. ورسپانه لیکي چې کچیرې سش کال د افغانستان د زیاتو سیمو د دفاع او ژغورلو خبره مطرح کیږي نو ځواب یې شایي په دې پورې اړه لري چې دغه 1.5 زره کومندو او سپیشل فورس عسکر خپله دنده څومره شتر سره کوي. پوس د جاوید هزاره په نوم لوی کومندو عسکر سره خبرې کړي چې د کابل ښار په لمنو کې د ځانګړو ځواکونو د وړې ډلګۍ مشري کوي. ورسپانه لیکي چې د 3 کلن عسکر ټوپک را واخیستل، خپل ډله یې راغونډه کړه او د پیک اپ موټر ډالې ته یې وسلې واچولې. د واشنگټن پوسټ ویلي زه خپل دنده ترسره کوم او ان شاء الله خپل دنده به ښه سرته رسوم. سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ لږ تر لږه $15 میلیارد لګولي، افغان پوځ لا هم له دې عمله چې عسکر یې تښتي د کنټرول او قومندي کلک مرکز نه لري او ځینې نورې ستونزې لري تر انتقادونو لاندې دی. خو افغان او امریکایي ځواکونه باور لري چې کومندو قواوي او ځانګړي ځواکونه دا ډاډ ورکولای سي چې دغه خلا به ډکه کړي او افغانانو ته هم دا اطمینان ورکولای سي چې وسلوال طالبان په دې هیواد کې بیرته واکته نشي رسیدلی. د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ سلاکار ډګروال جو دونکن واشنگټن پوسټ ته وویل دا چې تاسو د مطبوعاتو له لارې د وضعیت د ښه کېدو لپاره له پرمختګونو خبرېږي دا سپیشل فورس له برکته دی. دا کومندو داسې کومندو نسته چې هغه به د جګړې په مهال وسله وغورځوي او وبتشتي، خو پر دې کومندو ځواکونو د افغان پوځ اتکا بحثونه پارولی دي. په ځانګړي ډول سش کال د کومندو ځواکونو او سرحدي ساتونکو لپاره چې 340 زره کسان کېږي ډېر لستون زور ډک دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره داسې اټکل کوي چې وسلوال طالبان له 45 تر 50 زره کسان لري، خو طالبان د دوی لپاره یوازنی ګواښ نه دی. افغان ځواکونه د اسلامي دولت یا داعش له ګواښونو سره مخامخ دي او حتی د القاعده په څیر یو شمېر پخوانۍ ډلې په دې هیواد کې د خپلو اډو د جوړولو هڅه کوي. افغان ځواکونه د مخدر موادو د قاچاق لامل چې میلیارډونه ډالر به لري په خونړی جګړه کې شکیل دي. اوس مال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نظر اته سو عسكر د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو لپاره میشته. خو د افغانستان کومندو ځواک ته چې تاکتیکی روزنه ورکړل شوی ډیر پام نه دی شوی. د کومندو ځواکونو یو ویان ګل محمد ابراهیمی پوسټ ویلي کله چې امریکایان را سره وي ډیر د ارامۍ احساس کوي ځکه موږ هغه وخت ډیر شاوایم لا تر لاسه کوو، خو په خو به دغه ملاتړ سل فیصد را سره و اوس یوازې په لس فیصد مواردو کې دوی را سره ملګری وي. کوماندو او سپیشل فورس ځواکونه د لنډ مهالو عملیاتو لپاره روزل شوي او په جبهه کې باید تر 2 ساعته زیات وخت پاتې نسي. خو عبدالجبار وفا د دغو ځواکونو د روزنې د عالي ښوونځي مشر واشنگټن پوسټ ته ویلي چې په ځینې مواردو کې د دوی عسکر تر 60 ساعتونو زیات وخت په جګړه کې تیروي. ښاغلي وفا ویلي د ملي اردو عسکر او پولیس خپله دنده سمه نسي ترسره کولی، نو له دې امله کوماندو ځواکونه جګړې ته استول کیږي. کله چې بیا موږ یو ماموریت ترسره کوو او له اردو او پولیسو څخه ملاتړ غواړو، موږ ته ملاتړ نه راستول کیږي، نو له دې امله زموږ ځواکونه مجبور دي چې د سیمو د ساتلو لپاره ډیر وخت په جګړه کې تیر کړي. د ځنګلو ځواکونو او کوماندو قواوو یو مشر جنرال بسم الله وزیري ویلي چې له دې وضعیت ډیر په تنګ دی او په وروستیو کې د اردو لوی درستیز جنرال قدم شاه سهیم ته هم شکایت کړی. جنرال بسم الله وزیري ویلي ما لوی درستیز ته وویل چې موږ عادي عسکر یا پولیس نه یو، دا خو ستاسې خپل کوماندو ځواک دی، نو تاسې باید له هغوی څخه په احتیاط کار واخلئ. په لنډو پوځي عملیاتو کې او په ډیرو ځانګړو مواردو کې باید له کوماندو او ځانګړو ځواکونو کار واخیستل سي. د پوست په لیکنه د کوماندو ځواکونو تلفات د لوړېدو په حال کې دي. د تیر کال له پسرلي راهیسې د کوماندو قواوو 130 عسکر وژل سوي دي او دا د 2014 میلادي کال په پرتله په تلفاتو کې 2 برابره زیاتوالی څرګندوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری تر اعلان مخکې مو د افغان سپیشل فورس یا کمانډو ځواکونو په اړه یو تفصیلي ریپورت واورید. ومره دل چې دا ځواکونه څه ستونزې لري او څه اړتیاوې لري. د افغان خصوصي شبکه وایي غواړي د افغان خصوصي ستونزې د یو سند په بڼه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. خان محمد سیند په ریپورت لري.
د افغان خزو شبکه وایي چې د هیواد د خزو د ستونزو د حل لپاره حکومت ته وړاندیزونه کړي، خو دا ځل غواړي چې دغه ستونزې د یو سند په بڼه د ملګرو ملتو سازمان ته هم وړاندې کړي. د دې شبکې غړو د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې په دې سند کې د افغانستان د خزو پرمختګونه، ستونزې او د ستونزو د حل لپاره یو لړ وړاندیزونه شوي دي. د افغان خزو د شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي
به اساس اولویت های کاری شبکه زنان افغان که عبارت از صلح و امنیت است،
داوی د افغان خزو شبکه د کاری لومړیتوبونو په اساس صلح، امنیت، د دوی سیاسی مشارکت او د دوی ټولنیز او حقوقی خوندیتوب دی چې غوښتل کیږي. بل دا چې دا سند د ملګرو ملتو د خزو د نړیوال وضعیت کمیسون ته وړاندې کوو، سو په نړیوالو پروګرامونو کې افغان مېرمنې له پامه ونه غورځيږي او ځانګړي پروګرامونه ورته ترتیب شي،
برنامه‌ریزی مشخص شي.
په جوړې ناسته کې چې د خزو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت جوړه شوې وه، ویناوال وویل سره له دې چې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د افغانستان خزو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې یو لړ پرمختګونه کړي خو کافي نه دي. دوی وویل نامنی او د خزو پر وړاندې تبعیض هغه ستونزې دي چې د دې هیواد د خزو د لا پرمختګ مخه نیسي. د خزو یوې فعالې روشن څیړن د هیواد د خزو موجوده ستونزې داسې په ګوته کړې:
انوس هم زنان از مشکلات امنیتی، تبعیض
دی وبل خزی وس هم لنامنیو، تبعیض، ناوړه دودونو او تاو تریخوالی څخه کړیږي. افغان مېرمنې له لوړو زده کړو سره سره په مهمو دولتي پوستونو نه مقرریږي، په امنیتي ځواکونو کې لګې دي. دوی د ځان د خوندیتوب لپاره مجبوریږي چې خپل فعالیتونه ودروي او یا نورو سیمو ته لاړ شي
و یا نقل مکان نماید.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغاني ټولنه کې د خزو ته 50% ونډه ورکړل شي تر عنوان لاندې په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغاني ټولنه باید تر 2030 میلادي کال پورې دې هدف ته ورسیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم مونیس پروګرام آیا پوهیږئ؟
خبریاست. گوگل یو ور بیا ځیرکی یا سمارت عینکی بازار ته راباسي. گوگل د تیر کال په لومړیو کې په بریتانیا کې ځیرکی عینکی بازار ته وړاندې کړې، خو یو میاشتې لا پوره شوې نه وه چې د هغو پلورل یې بند کړل. وروسته داسې ګمان کېده چې گوگل نور له ځیرکو عینکو تیر شوی دی، خو اوس گوگل کمپنۍ وایي د زیرکو عینکو له پروژې تیره شوې نه ده، بلکې د دغو عینکو لا پرمختللی ورژن یا بڼه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کوي. د ګوګل عینکو د نوي ورژن چوکاټ به تر پخوانیو هغو کلک وي. پروسیسر به یې قوي وي چې په نتیجه کې به د کار کولو په وخت د هغې سرعت زیات وي. د ګوګل دا عینکې د اوبو ضد دي، یعنی اوبه به زیان نشي ور اړولی. بل ښېګڼه دا بلل شوې چې د بیټرۍ عمر یې اوږد او د چارجېدو وخت یې لنډ دی. همداراز دا عینکې قاتېدونکي دي چې په جیب او بکس کې په اسانه وړل کېدای شي. د ګوګل عینکو په نوي بڼه کې یو څراغ هم نصب شوی چې د عکس یا ویډیو اخیستلو په وخت د فلش کار ورکوي. د دې کار بل هدف دا دی چې د ګوګل عینکو کاروونکی په پټه فلم یا عکس وانخیستلی شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونې په دوام کې مو واوریدل چې په هلمند کې جګړې دوام لري او خلک د هلمند سقوط ته هم اندېښنه لري. د ازادي راډیو خبرې الوي چې په هلمند په ځینو مهمو سیمو کې جګړه روانه ده او د شپې لخوا د ښار له داخل څخه هم د توپونو ډزې اوریدل کیږي. د ازادي راډیو په نن ورځې د نن ورځې په خبرونو کې د هلمند ورستیو ناامنیو په اړه مفصل جزئیات اوریدل شي. دوه نیمې بجې شوې دي. له عصمت ساروان څخه به د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې اویا تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه له تېرې ورځې راهیسې سخته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خپلو ټولو ځواکونو ته امر کړی چې که هر چیرې د هیواد په حریم باندې څوک تعرض وکړي کلک ځواب ورکړي. دا خبرې تر هغو راپورونو وروسته کېږي چې ویل کېږي پاکستاني هیلیکوپټرو پرون دوه ځلې د کونړ په ځینو سیمو بمباري وکړه. د هلمند امنیتي مسؤولان وایي چې د ګرشک پر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په ډلهیزه حمله کې اووه برید کوونکي وژل شوي او درې نور هم لا هم مقاومت کوي. ایران دوه لروټنه توغندی و ازمویل. دا په دوه ورځو کې د ایران له لوري دوهمه ورته ازموینه ده. استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس به نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته ولیشي. د امریکا متحده ایالاتونو د لبنان له پوځ سره د سعودي عربستان د مرستو د بندېدو په اړه خپل اندېښنه د سعودي عربستان له چارواکو سره شریکه کړه. د ملګرو ملتو یو بیان ویل ملګرو ملتونه به د مارچ تر 14 مخکې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. او د امریکا تلویزیونی شبکو اټکل وکړ چې هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په میسي سي پی کې د خپلو ګوندونو له لوري د کاندیداتوري په ابتدایي انتخاباتو کې بریالي شوي دي.
د دې سات اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه خبرو.
سلام په مخکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د مارچ تر 15 تاریخه به افغان حکومت د هغو تغیراتو لیست پاکستان ته واستوي چې افغانستان اې د افریقا په تړون کې غوښتن کړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي راډیو ویل چې د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به د افریقا تړون په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ ناسته هم په کابل کې ترسره شي. د ښاغلي خوخندي په خبره افغانستان غواړي چې د دې تړون له لارې په پاکستان کې د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې هوارې کړي. د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې د پاکستان څخه یو لسلي سوداګر افغانستان ته راغلی سو د دواړو هیوادونو ترمنځ ګاډ یا جوین وینچر شرکتونه جوړ کړي. دغه خونو د اړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې دا سوداګر غواړي چې د لوجستیک، ساختماني او سیاحت په برخه کې شرکتونه جوړ کړي.
غواړي چې د جوین وینچر او د دواړو هیوادونو ګډ شرکتونه رامنځته کړي، لوجستیکي شرکتونه، ترانسپورتي شرکتونه، سیاحت په برخه کې د شفاخانې چې هم دلته وي هم په پاکستان کې وي. په دغه ډیرو مهم موضوعاتو باندې بحث وشو.
د ښاغلي پسرلی په خبره دغه سوداګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخېدو غوښتنه کوي. د د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته د برښنا درې جنکشنونه بیا ورغول شول او نن به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو چې د دغه دریو جنکشنونو پر بیا رغونې $2 میلیون لګښت راغلی دی. د ښاغلي توحیدی په خبره دغه پخوانی انالوګ سیستم په ډیجیټل سیستم بدل شوی او له دې برښنا څخه به 9000 کورنۍ ګټه پورته کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ او 6.5 پوله، یو پاونډ 6.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 3.5 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 9.5 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 642 افغانۍ.
وړاندې په خبرونو کې د بشري حقوقو 19 پروګرام او د خځو لپاره ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ خبريږي. د بلخ د خځو چارو ریاست د مارچ له 8 د خځو له نړیوالې ورځې څخه په شاندار مراسم لمانځنه وکړه. د بلخ د خځو چارو ریاست په داسې حال کې د مارچ له 8 څخه لمانځنه وکړه چې هم مهاله د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شمال ځون کې د خځو پر وړاندې د پسلو کې د 60% پسلو کې 60% زیاتېدو خبر ورکوي. مجيب الرحمن حبيب زی په ریپورت لري.
د بل خلایت د خزو چارو ریاست مسولان د یو لړ خاص مراسمو په ترڅ کې د مارچ له 8 یا د خزو له نړیوال ورځ څخه لمانځنه وکړه. او د افغان میرمنو څخه د دوی په وړاندې د موجوده تاوتریخوالي سره د مبارزې غوښتنه هم تر سره کړه. د بل د خزو چارو ریاست مشر د یادو مراسمو په چیریان کې وویل چې په افغاني ټولنه کې د خزو په وړاندې د امنیتي ستونزو سربېره اقتصادي ستونزې هم موجودې دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. اغلی شهلا هادی د مارچ د 8 یا د خزو د نړیوال ورځ په پلمه ونه غوښتل چې بلخ کې د خزو په وړاندې د موجوده تاوتریخوالو څخه پرده پورته کړي، خو له هغوی د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه. شهله حدیدی په اړه وویل:
پیام
ما پیام دا دی چې ښځې باید د موجوده تاوتریخوالو په وړاندې او ننګونو په وړاندې چې امنیتي مشکلات او اقتصادي مسایل هم دي پکې مبارزه په مخ کې ونیسي. دا ستونزې پکې راځي، خو باید ښځې ورسره مبارزه وکړي. په دا سال کې د ښځو چارو ریاست لخوا د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې څخه لمانځنه شوې چې له بلور د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت او شمال زون کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 60% زیاتوالي څخه خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو چارو مسؤله خوماري حیدری وایي چې په بلخ، جوزجان، سرپل او سمنګان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 60% زیات شوی دی. د اغلی حیدری پنځه د ښځو په وړاندې د تشدد امر له 1902 په ټوټل وړ شوې دي. په څلورو شمالي بلخ، جوچان، سرپل او نور ولایتونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او باید وایو چې د تاوتریخوالی کچه له 1902 په ټوټل وړ شوې ده. نسبت په خاطه 60% پکې زیاتوالی راغلی. په شمالزون کې د ټولنیزو چارو پوهان د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتوالی په شمالزون کې د نامنیو ډېرېدو د افراطیت ودې او په ټولنه کې د ښځو له حقونو څخه بې خبرتیا ته اړوند بولي. د کلتوري او ټولنیزو چارو کارپوه سخیدات مختار په شمالزون کې د بنسټپالنې وده او د دیني افراطي مدارسو موجودیت د ښځو ټولنیزو فعالیتونو په وړاندې نوې رامنځته شوې ننګونې په ګوته کوي. مهدیار یې پاړه وایي:
رشدی بنیادگرایی در میان مردم به صورتی کلی مورد دوم هم نه
ده بنسر پالن وده په کلی ډول او هم درنګ په د زون کې د نام نه رامنځته کېدل تر څنګه د دیموکراسي لمال فیسخه غلطه ګټه پورته کونه او مفهوم اخیستل دا غڅ دي چې د خزو پوړنه توتی خوله زیات کړي. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې د روان کال په ترڅ کې تر دمه په شمال زون کې د خزو پوړنه 12 صحرایي محکمې تر سره شوې دي. مجيب الرحمن حبيب زای ازادي رادیو مزار شریف.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو به بلی خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننی پروګرام کې د شرزو د کار د حق پاړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمویز دفتر د ماشمان د سنگ مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلست
مننه زه هم په خپل وار خپل سلامونه نیکی هلی انګرن اوریدین کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سی؟
بلې ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اته سلويشتمه ماده کې ویل سی دی چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داسې پکې نه دی ویل سی چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. دا د دې نه معلومیږي چې ښځې هم حق لري چې کار وکړي او نارینه هم حق لري چې کار وکړي، او دواړو ته یې د رخصتیانو او د هغه اوقات چې باید کار وکړي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولی شي چې عین استفاده د دغه رخصتیانو نه، دغه امتیازاتو نه، او د اجورې نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړه کولی شي چې کار وکړي.
هغه میرمنې چې له کورونو بهر دندې ترسره کوي له کومو ستونزو سره مخ دي؟
بلې، ډېر ښه. هغه میرمنې چې د کورونو بهر دندې ترسره کوي، د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار د محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعویز ورسره کیږي په دفاترو کې، او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي. او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کیږي په خپله، چون همیش نارینه په قدرت کې دي، او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی شي او ښځې نشي کولی. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي، ښه کور اداره کوي، ښه اقتصاد ته توجه کوي. همدارنګه په ټولنه کې هم کولای سي چې ښه مدیریت کوي. اما بدبختانه چې عموما خلک، عام خلک، ټول خلک، خصوصا نارینه، همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونو ته باید نارینه معرفي شي. په دې خاطر هغوی خپل دلیل شراړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې، مثلا ماشومې پیدا کېږي، رخصتي اخلي، مثلا د ماشومانو مسئولیت په غاړه کې لري، او همدارنګه په سفرونو کې ډیر نشي چې ګډون وکړي. په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضې مشکلات شته دي چې کوم ښځې څو چې دفتر ته رسیږي په لاره، په کوڅه، په بازار کې ځورول کیږي، بې ځایه خبرې اوري. خو زه مطمئن یم چې هغه ښځې چې کار کوي او لاسته راوړنې لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي، هغه د داسې شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهومې خبرې او ځورونې هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري، او هغه مستقیما د خپل کور نه چې وځي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډیره مننه. معروف صاحب، کوم خنډونه چې تاسو یادونه وکړه، ستاسو په اند خپل دا خنډونه څومره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي؟
په رښتیا هم چې دغه خنډونه د ښځو د پرمختګ څخه مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې هغه مقاصد ته چې یوه ښځه یو تعلیم بتالی تحصیل ښځه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلاتو په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د ویوی زیاتی بس دی نور موایه، یا پوهنتون د خلاص کې زیاتی بس دی، یا ته باید واده وکړي، بیا د واده وخت د تمامیږي، څوک نه پیدا کیږي چې تا سره واده وکړي. او هم د کار په وخت کې هم همداراز مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوی کوي، لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ سي، دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي، یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور خپل کور ته لاړ سي او د خپل بچیانو، خپل خاوند، هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي، خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه کې، حتی د شپې جامې مینځي، د شپې اوتو کاری کوي، د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشی کوي چې وظیفې ته لاړ شي. چې دا ټول کلات لاس پلاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته رسیدل په مقابل کې خنډ ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
پولیس
آزادی
خزینه پر سری جازنه ورکی چه دوی باشی تذکره وخلی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وو باندې بس
پر لاس وکړو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
په قانون کې د میرمنو د کار د ممانعت په اړه سوال سوی دی
بلې د نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل سوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي نه په مدني قانون کې شته دی نه د جزا په قانون کې په هیڅ قانون کې خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشي شوی ده په هغه 15مه ماده کې 22 موارد دي چې هغه تاوتریخواله ویل سویدی او دا او داغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره حق حق دی چې د نارینه نه اخلي وی یعنی په داغه شمیره کې د سویل کې چې هیڅوک حق نه لري چې خزي د تعلیم تحصیل کار او صحت د لپاره کوم کارونه چ کوي داغه ممانعت وکي او کوم ممانعت وکي تاوتریخواله دي او د تاوتری خواله په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوی
ډیر مننه میرمن معروف د ورستی پښتنې په توګه هغه میرمن چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټول خزي سهار چې د خوب پورته کې دوی کار لري یعنی په شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي په خارونه کې چې خزي رسمي دندې لري سهار د خوب پورته کې زی خپل دفتر ته خو په ولایت کې په ولسوالۍ کې خزي سهار چې پورته کیږي مال کاله کوي په اصطلاح زی پټوي ته الته کار کوي یا ونو ته زی میوه ټولوي ځینې د میوه پروسس او وچول د شیان کوي همدارنګ نور کارونه کوي خو په خارونه کې هم خزي د دفتر نه نیولې تر بازار کې کته اصلي دلوي چې د فروشي هم کوي خزي دی خو په دفتر کې چې کار کوي هغه خزي په خپل دفتر کې هم موقف لري دوی په خنامه خلک پیژني په ټولنه کې په خنوم یادې خلق زنی اغه ندی متنفر ندی خو بعضی وخت په کورونه کې د بعضی اسادتونه لمخه چې مثلا نور خزي چې هغه نشي کار کولای یعنی هغه کار چې هغه ته د میاشتې عیدات ولري هغه کارونه وکي نو بعضن اسادت ورسره کیږي نارینه ته یا د دوی مننه ته ویل کیږي چې خزه د مپری د کار ته دغه د مونږ کار نه کوي د پداسې حال کې چې نارینه یا خزینه چې توانه د دې ولري چې او زایت لار شي الته استخدام شي الته کار وکول شي او پرواتوګه د میاشتې 100 روپۍ آیت راوړي کوه هغه په کورنۍ باندې په خپل ماشومان باندې په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکي د یو نعمت دی او یو شکار دی او نه هر چا د پر میسر نه دی او هغه خلکو ته چې میسر دی باید د بدسترګونه کتل شي بلکې تشویق شي چې نور هم شزي باید کار وکي هغه شزونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډیر شوه زولري او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چورته راځي کیږي هغه کارونه هم وکي سوچ د کورنۍ غړي داس فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي
ډیر مننه کور مو ده قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملس
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو
تد ژوند غرب چینه تد مين دنیا دی تو وګما د ګلابونو ته پیدا نی مانړې
پور
روانه خبرونه کې ل یوې بیوزلې میرمن سره غږیدلې يم چې په ډیرو سختو شرایطو کې ل خپل ماشومان سره ژوند تیروي. درې کاله کېږي چې میړه یې بندي دی او دا په یوازې ځان ل خپل اتو ماشومانو ساتنه او پالنه کوي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې میرمنې له رنګارنګ ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له کورني تاوتریخوالي څخه نیولې تر جبر زور زیاتي، په زوره او واړه عمر کې ودېدل، اقتصادي ستونزې او په ځینو مواردو کې آن د کور او ماشومانو سرپرستی هم د دوی په غاړه وي. په افغانستان کې ډیری میرمنې له دې کبله چې میړونه یې وفات شوي دي یا کلونه کلونه په بهر هیوادونو کې مسافر وي او یا د کوم جرم په تور بندې وي، دوی په یوازې ځان له ماشومانو او کورنۍ ساتنه کوي او د ژوند ټول مسؤلیت دوی ته ورلغاړی وي. 15 کلنه وسیله هم یوله همداسې میرمنو څخه ده چې د کابل ښار په یوې غریب میشتې سیمه کې په یو زاړه او ابتدایي کور کې ژوند تیروي. دوه وړې او نمجنې کوټې، خړ دیوالونه او بې دروازې کور. وسیله په دې کور کې له خپلو اتو ماشومانو سره چې کشرې 3 کلن او مشرې 14 کلن دی ژوند کوي. دا وایي 3 کاله کېږي چې میړه یې بندي دی. دا په یوازې ځان د خپلو ماشومانو ساتنه کوي. پس له خدایه یې یوازیني مرسته کوونکي ګاونډیان دي چې څه نا څه مرسته ورسره کوي. میرمن وسیله وایي د ورځني ژوند د تیرولو په خاطر 14 کلنه لور د ممیزو په فابریکه کې کار کوي چې د ورځې 100 یا 500 روپۍ ورکوي چې دا پیسې یوازې د کور کرایه کېږي.
مسره درمې د غزوې نه 14 کلنه د دا سړي زګمډېګم کشمش پاکې دوته سړي دی ول ټکول په زور لګم اخم مزګم دې راسي کړې 500 کړای چې دا ډېر زور وې 100 روپۍ دا نو کانو لاسونه ټولې غوښې پاکې تورې ته بیا وخت سړي ویني چې راسي مورې سوخ را تکې وځوي خڅنګ کوم چې سوخ کې خدای په موږ د حال را وسته نو څنګه کوم چې سوخ کې وځوي کزو در سره زوم کار ته دا وړ ما شومان زو پېګن تانه به څه جرت موټر وې یو بل ویګي چې ته به ورو چې زوبل به سزا زوې خار ته ځکور باندې زنا سم ما شومان ته به زو ګورم ته سیم راز راسي بخې کای نه یم مریضه سی ته وی یست پراخ کای بل مرزه خسته په د مرز رولینګ مرته مور ما خونه کار نه کړته په ځوالي وزه کار دیونه کدل ته دا کور کرای وګور دا ورځ یو ګور دا تنګ سخت وګور مونږ تیریږي او تانم کارونه کوم څه نه نس مې کوي څنګه مې کړی مریض مې مې ته وایم سر خو گیدې خدا پاک دا د لري مزونه دي درې دار چې وز د مزدوري ته خوري غري به ته ما څه کړل دا چې غاړه چې غوډې دي پر دې کور دی به پر دې کور ته خدمتونه کوي پر دې کور ساتنه قدر عزت نک.
میرمن وسیله همدار زیاتوی ماشومان ډیر واړه دي، دا نشي کولای چې په کور کې یوازې پریکدي او له کوره بهر کار وکړي. واړه ځامنې کباړ او لرګي راټولوي چې څه ناڅه خرچي پوره شي.
دا ماشومان زیاتوی ویلي کې ونه کاغذونه پلاستیکونه کباړ راټول کړي وختان راټول کې پډیرانو ګرځي چې سوزه ته وزل کټه کې وزل کباړ راټول کې یا خاص راټول کې یا کاغذونه راټولي خو ځینې ماشومان لرې نه سمته زیاتوی نه دي ماشاله دونه یو پاته سره اولاد نه دا خو کور کې چې مور نه یو ورته دا ډیره ګرانه ته مامي کې زوی په کور کې پریدم او زه تیر روانه سم او چې بیرته راځم یا به برخ نه ولي یا به چشته وره چوله یا به کوم موټر وهلای نو چې به پراتی به نور بند ته کم ویره زیاتی.
ته یبي ځوانې خزې لپاره چې خاوندې په کور کې نوي ډیره سخت ده چې په یوازې ځان له ماشومانو ساتنه وکړي. میرمن وسیله وایي د شپې له خوا ډیره ویریږي او د اندېښنو له لاسه خوب نه ورځي.
څنګه دا ډارې چې وي خدا پاکه کوم پیدا کیږي بادم په دنیا کې پیدا کیږي خدا پاکه ته دې خو بو څوک را وی ښه تی وی ښه خوب میوت چې ګل کالي وري د دنیا له کوزو له بار سره راخله په معنا کې دا به شو لا چې دا به شي دا به مې اولاد څنګه دا به څنګه چې خدا پاکه دا به سره کوم بر ژوند را باندې راغی ډارې مې چې خو بو تخت یا دې کې نه مې خو بو تخت سپیرانو نظام څوک را وسته را کړ راغله تر ازه مخ مغه ته ماته راځي دا یو کار کې چې کور کې دا دوه کال کې چې پرته نور ازه غشې ماته بس نه چې دروازه یې جوړک خاون ته میچ ورځ مغاته د سزاری د سزاری چې خدا پاکه دا مې سره کوم کوم ورستا څنګه ځوان څه د ما ماشومان چې خوري کړه زته نو خوري کړه چې کی هغه ته نه ځلی ما ماشومان وګی دی اته کی دی د سره کوم ستوند ته یا د سخت را باندې چې لګي د شپې داري کوم چې خدا پاکه زه غوله بچو سره ټول سم یا په لګه پته نه کوم چې سړی بزلا ته تر کوچوي ځان خپل قوت ته راځه چې خلک ډیر دي په باج خپل قوت چې کو خلک ډیر دي په سره خپل کور او باندې
میرمن وسیله همدارنګ وای دوی کابل ته په دې هیله راغلل چې ماشومان به زده کړی وکړي او خې ژوند به ولري. نو مې وړي وای خاوند می تر زندانی کېدل مخ کې جوالی توپ کاوه هغه وخت کوه چا وا کلم دا وا کیسه کینوم ځکه چې په ماشومان می د پلار سیوري وو خو اوس ورته ژوند ډیر سخت شوی دی. میرمن وسیله د خپل ژوند د ترخو شیبو کیسه کوي چې کله کله د خوراک لپاره څه نوي چې ماشومان ته ورکړي. نوموړی وایي یوه شپه همداسې ماشومان وږي ویده شوي وو، بیا یې ورته همسایګانو د خوراک یو څه رالیږلي وو. تا نور کیسه کوي
هغه ورځ وګی ته کې پراته ما خام کم سګان نه سای ما خام جا ورکوي اتي مال ماشومان ته قطغم چم نو کړم نو ماشومان سم لاس مزي څو سم ډوري چې نه سقطو نو څنګه کومه سم دې ته مسجا ورکو دې سم لاس تر نو پاسته وای مور مالا کاش کې څوک دې وخت کې مت چیر اړ وی خو ما زه خیر د زو صبر کې خدای مې ربان سبا ته به پیدا سي سم خام کړ په ماشوم راغی وای دروازه وازه کې دروازه چې ما ته د دروازه وډه زل ماشومان ورته وای خو شاده مړ مور چې یو خبر چی خبر سم ما مون کړو نو سګان وګریزی راوړل وډه د ولا نو دوی وسم غوړا کوم دا خو مال نه زوی دا وس مخری شپه ده خر وسم لینم ری سبا سار ته یو خرسی برازی گشتو گام پکوي اوه د سن نخری کی دا ورکی غټان خو خی پیږي صبر وکي دا ورکی خو صبر نه کی واره کما ته ونی نسره کوي چالو کور را واخله خو زو چا کورته زو امست ما تر کی اورج کورته دوه ورځې مو درې نو اخر زات شری مشارم راته درې چې خدا پاک نن ترڅو مزه کورته امست ما ته ډوډی راکا زو چې د سیسن چې زالم چې خدا پاک نن دغه څنګه څنګه سخت لري په ما را وسر نو یا بری دن اولاد راکاو بیا چې راکا سره خو به او باندې اولاد او روزینه پکا پیدا کوله کنه دا اوس ماته روزینه پکا مانه وړي ماته روزي ډوډۍ خوراک وړي زبې دوتلو کومه دا رقم ته عمر ته تیږي
میرمن وسیله خپل خپلوان هم ګیله منه ده وای چې له کلنې خاوند بندي شوی دی هیڅوک پښتنه نه کوي حتی ورونه هم له دی ویری چې پیسې درې ونه غواړي د دې احوال نه اخلي نو موري وای څو زلې د خیاطۍ په کورسونو کې هم ځان شامل کړي خدا چې ټول فکرې کور او ماشومان ته وي هغه هم نشي زده کولای وسیله وای کله کله می د ژوند له ډیرو ستونزو سر په درد شي بیا په ماشومان خپل جړت شوم
زه چې د سیسن چې زالم چې دې دا مازه د سر مې دي چې دې را باندې سې زوم چې چې مړه ساته چې بلی ما د سر لاس د تر کوچ دې مې په سر مې په مزغو بوج راسي په سر مې درد راسي را وی دې زه ښه تاسو به خص تاسو زو زنه د زړه ښه خیر د پدارې سې تاسو خو به مزه برو کې د بس تر ځات ته سخت به شي تیر و مې د پلر باندې خانه دې دغه په بلې کې تنج سخت دې چې را تر یې دې کې مې مزه برو خیر دې بیا دې چې کله کله غلي کې نه کله چې مور مو چې نه دې کړي زه تاسو مې نور مې په سر په مزغو را درد و چې سر له مزغو نه خانه چې بنده ونه کړې مزو هم خو ځکه چې زړه نه وسه مې راغله ټول مسله زړی مو مرز چې ما کا خاطر مو ټول مزړه مې خبر منو مې کار کو مو تاسو خبر ورکم نو مرز مې څه کا
ځینې میرمنې د کور د خرڅ لپاره کاکومبل عاید ونه لري نو خیاطي مالداري او د تور د نور کارونه کوي چې گزاره پرې وشي خو اغلی وسیله وایي دا دومره پیسې نه لري چې یو څو چرګې واخلي د هګیو او چرګانو د خرڅ لاول درکه د کور خرڅ پوره کړي
چا چرګې مې ډېرې دلودایم خو به وخت مثال دی ورځ لاس هغه کال ما خرڅوله ماته مثال 200 روپۍ کولی پیسې مې واخلې چې 50 شپږ وخت نه لاس چرګې مې کړې واغه نه ستنی لرم کنه پر ماشومان ته چې مورې د کړي هغه یې تر ته شروع کړه دکانو کې هغه راتخله قرض به راوړو مونږ ته اخله خرڅه جوشو به خرڅه وبې پر اوس کړي مې هغه ته جوش زوی زی خر د خلک څنګه لري خرڅه یې وخت پاک زه خو دین ته نه لرم ماشومان ته مې هغه جوش به تر اخله هغه د قالب را ولې وزو مورې مونږ نه خرڅه د خلکو خرڅه ولې وخت د ته مشامې چې با د کم بختای مې د ماشومان د هغه خلکو بری خرڅه دې ما به تر ډک قالب را وړاند نه وازي
دولت اوړوندې ادارې هر کال د خځو ورځ او د تور تنور پروګرامونه لري چې په ترڅ کې د ګوتو پښمیر خځې په مادي او مانوي ډول تشویقوي خو آیا وسیله او د تور ته په سلګونه هغه میرمنې چې د ژوند له ناخوالو سره مخ دي کله یې چا پوښتنه کړي او یا څه کومک ورسره شوی میرمن وسیله وایي کله هم دولت دې پوښتنه نه ده کړې دا وایي دولت ته هو خځو لپاره کار کوي چې ژوند خدای
دا دولت
کوم
خدای خځو غل مانځي په دغه کې زر مجل مانځي با چې زغه غریب خلکو حل ویني غریبانو خلکو ستونزې حل ویني چې د سبا پیدا کړي بیګا تاریان یو مړی ډوړي روزي تاریان احتیاج مو ته چغدا ما اولاد بچي خو چې هغه چې په غل مانځي هغه چې غریب سره کوم کوکی گزارایم کیږي هر کار کوي سر کسا خلک راټولې دي سره کوم د چغنه حل نه ځان خبرې او زم پټستر کې نه خو وینم نه بچ په کومه خوازل لاسم خدا دا مې یو بل رات پچ ته د سیو کته د سیو ک خو با د درس په پیزاندې شو مېره به مې پیزاندره بلار ګدارې برات معلومې مون ته خو څه نه دی معلوم چې درس مې ویلای وره څنګه به مې
وزات چې نه تدمینه دنیا دی ته وګما د ګلابونو ته پیدا نی منړې
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړي مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مودادي په کابل کې 1400 هرات کې 1600 کندهار کې 2200 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 1000 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خېچاري
ملالي تو وګم
تپاته یو هزار شکنه او زبه تپاته یو هزار شکنه زبطه پا تا یک زار شکنه